Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د کب یهود 15 د مارچ 16. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته یې سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې یې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کره ژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیې د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیرې دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حاد خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړی پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیې مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثر ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیې مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیې په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو عجلې مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حاد خوارځواکۍ په وړاندې د 715,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېری خلک یې په مالداري بوختي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړې وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فروری پر 28 د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلی دي. د پاکستان د غوره لیګ یا PSL سیالیو په پرونۍ لوبه کې افغان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډله کې لوبیږي، د کوټي لوبډلې ته په 4 اوورونو کې 25 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سیالۍ کې کوټې لوبډلې د 180 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په 20 اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې اوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر پیلېږي، خو نجونې ورڅخه بې برخې دي.
هغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پوهیږو پانتین شروع کیږي نه شروع کیږي ښوونځي به پرانستل شي نه به شي یعنې دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیستی
کابل کې خلک د سون توکو د بایو له لوړېدو شکایت لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډېره برخه ښځې جوړوي او اړو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی اړې ښځې وایي
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري په موسسات یو څه ژوند برابر وي یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي فعالیتونه هم بند شوي دي نو ډېری کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي
پکتیا کې ګڼو کسانو په خپلو سیمو کې د پیسو په بدل کې کارونه پیل کړي دي کندوز کې د څوک وهنې د سیالیو یولسم پړاو ترسره سو
بدل د ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي وو د افغانستان لپاره به ویاړونه راوړو ان شاء الله
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلیږي خو نجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه مؤسسانو پر مخ پرانیزي په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوګپړو چارواکو سره په لیدونو کتنو کې هیڅ کره ژمنه نه ده اوریدلی چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به ان شاء الله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به ان شاء الله تعالی شروع کیږي ټول محصلین د پام د یت سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نیټه په رسمي ډول پیل شي خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنه کړ د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي د طالبانو حکومت په تیره دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې د طالبانو د دغه پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغه پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي
د وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبرو چې کوم استادان مې دي کوم مضمونونه وایو کتابونه بم واخستل یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل لکه آمادګی بم ورته نیولا کتابچې بم واخستل یعنی یو خاص امید سره بم د میاشتې خلاصولې خو سپت بختانه هغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي ښوونځي به پرانستل شي نه بشي یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیستی
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې پرون یکشنبې په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي. که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډیر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي وروستیو کې د نفتي توکو په ځنګړي ډول د تیلو بیې 10% راټیټي سوي دي. په کابل کې موټر چلوونکي هم پر دې کار خوښ دي، خو ځینې افغانان که څه هم د تیلو د بیو د راټیټېدو هرکلی کوي، خو نیوکه یې دا ده چې د موټرو کرایې نه دي ښکته سوي، تر څنګ د نورو توکو بیې هم نه دي ټیټې سوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل میشتي وایي که څه هم د نفتي توکو او تیلو بیې راټیټې شوي، خو د خلکو په ژوند هیڅ مثبت اغېز نه دی کړی. دوی نیوکه کوي چې د تیلو او نفتي توکو د بیو په راټیټېدو سره بیا هم د موټرو په کرایو کې کمی نه دی راغلی. د کابل یو اوسیدونکی ظفر ازادي راډیو ته وایي
15 روپۍ یا هم 10 روپۍ لس روپۍ په کې تفاوت راغلی. هغه کرایا چې 10 روپۍ به خپل چې تیل قیمت شول 20 روپۍ شول، خو بیا هم چې کله د نفت یا د تیلو بیه راټیټه شو، خو قیمت هماغه قیمت پر ځای پاتې، هماغه کرایه پر ځای پاتې.
ظفر له طالب چارواکو غواړي چې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسي سره د تیلو له قرارداد وروسته په افغانستان کې د تیلو بیه 10% راښکته شوې ده. د دې وزارت وایان عبدالسلام جوادی
د سال جاری ته
د کال پیل تر اوسه موږ له یو شمیر هیوادونو سره هوکړې کړي. په ژمي کې وتوانېدو چې د نفتي او خوراکي توکو بیې عادي وساتو. د سالنګ له بندیدو سربیر یو څه پورته شوي، خو بیرته راټیټ شوي. هغه معلومات چې موږ لرو د تیلو بیې 10% راښکته شوي، د ګازو بیې چې 15 افغانۍ شوي به اوس 12 تر 13 افغانۍ یو ده.
یو شمیر موټر چلوونکي بیا د تیلو د بیو پر اټیټې دوه وختي. بسم الله چې د غزنی اوسیدونکو دی او اوس په کابل کې ټیکسي چلوي. ازادي رادیو ته وویل
کابلان کې بوت چلیا څه ده پاند
ته وړاندې تیر 115 افغانۍ اوس په 15 بیا دي. کله دې ارزان شي خبوي ځکه زموږ په کار روزګار ښه اخیز لري. وړاندې چې موږ د 400 افغانۍ تیل اچول، اوس په 3 یا هم 3.5 اچو. له هر اړخه موږ ته 100 یا 200 افغانۍ ګټه لري.
د جیمه په پال کې افغانانو شکایت کوي چې د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي وو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې د هوا په سړېدو سره د دې توکو د اخیستو توان نه لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ له روسي سره د دوی د هوکړې پر بنسټ روسي افغانستان ته 1,000,000 ټنه پټرول، 1,000,000 ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2,000,000 ټنه غنم ورکوي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. یو شمیر خلک او د مسافر وړونکو موټرو چلوونکي د سړکونو او لویو لارو له خرابوالي شکایت لري. دوی وایي د لویو لارو د خرابوالي له کبله د دې موټرو ته اورس پیدا کیږي، ترافیکي پیښې کیږي او یا هم دوی پر وخت خپل منزل ته نسي رسیدلی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
یو شمیر خلک چې د افغانستان شمالي، سویل او لویدیځو ولایتونو ته په ځمکنیو لارو تګ راتګ کوي وایي چې د دغه هیواد د ولایتونو ترمنځ لویې لارې په ډیر بد حالت کې دي او د سړکونو خرابوالی د دې لامل کیږي چې د دوی مزل اوږد شي. د مزار شریف اوسیدونکی میراج الدین چې په دې وروستیو کې له بلخ څخه کابل او برعکس سفر کړی وایي
اپتا سات منزل کې انډیا کې مشکلات را به دوم دغه باندې
شو ول ساته مو مزل وکړ. لومړی د لارې ستونزه او دوهم د لارې بندیدلو. کټ موټر به یو ځای کې بند پاتې کیدل او لارې به بندوله او بیا یو ځای دوه موټر وکول شو چې له هغې لارې تیر شي. د ماخام په و بجو می حرکت وکړ او بل ورځ د ګرمۍ په 12 بجو کابل ته ورسیدم. د بیرته تک لار هم همداسې ده.
په ورته وخت کې اوس مېر خلک چې د هرات، کابل او کابل کندهار پر لوی لارو تګ راتګ کوي هم د لارو له خرابوالي شکایت لري. نصر الله د هرات ولایت اوسیدونکی وایي
شورا هرات کابل کې است.
له هرات تر کندهار، د هرات کابل لوی لار یو څه خطه، خو له کندهار تر کابل لار خراب ده او د طالبان لخوا د بیا رغونې په حال کې ده. خو د لارې خرابوالی د دې لامل کیږي چې لار ډیره اوږده شي. له هرات څخه کابل ته تر 25 ساعتونو زیات لار ده.
په ورته وخت کې هغه موټر چلوونکي چې د ولایتونو ترمنځ پر لویو لارو مسافر وړي وایي د سړکونو خرابوالی موټر چلوونکي او مسافر وړونکي شرکتونه هم زیانمنوي. د هیواد په سویل او لویدیځ لویو لارو کې یو موټر چلوونکی کبیر احمد وایي
د فرارو د تر کندهار لاره ډیره خراب ده، له کندهار تر کابل هم ډیره خراب ده. که څه هم ځینې پلچکونه یې جوړ کړي دي خو لاره کنډو کپر ده، موټرونه خرابیږي، چپکیږي او یا هم ټکر کوو.
د لویو لارو او سړکونو خرابېدل د دې لامل شوی چې وار وار په لویو لارو کې مسافر وړونکو موټرو ته ترافیکي پېښې رامنځته شي او یا چپه شي. د دې تر څنګ موټر چلوونکو ته هم د موټرونو د استهلاک له امله ډېر زیانونه اوړي. توریالی د بلخ ولایت د یوه ترانسپورتي شرکت غړی وایي
البته کې موټرونو مو شکایت داره سرکو خراب است.
موټر چلون کی تل شکایت کوي چې لارې ډېری خراب دي، سمګ موټرونه استهلاکيږي. نه ولایتونو ته موټرونه لرو چې ټول شکایت کوي چې لارې ډېری خراب او بیروبار ډېر دي.
بیچاره شکایت دارن همه وخت بیروبار زیات است.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د چارو د ادارې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې په افغانستان کې ډیری سرکونه د 13 کلونو په مخ جوړ شوي او په خبره یې باید تر یادې مودې وروسته بیا جوړ یا ترمیم شي. د سرچینې په خبره نور ډیری سرکونه چې د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوي اوس یې د بیا جوړولو او ترمیم مخ دی، خو دا چاره میلیاردونه ډالره لګښت غواړي چې د طالبانو اوس مهال حکومت یې توان نه لري. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت بیا د لویو لارو خرابوالی او شته ستونزې مني او وایي چې د دغو لویو لارو د بیا رغونې لپاره پلانونه لري. د دغه وزارت ویان حمیدالله مسوا ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په ځانګړي توګه ټولګټ وزارت په لومړیو کې د دې لارې اساسي رغونې اعلان کړی و چې هغه یو اوږدمهاله پلان اوږدمهاله پروژه ده. اوس موږ د نوي کال سره سم د یادې لارې د پاتې برخو کومه چوکې ارغندې تر دوراني بازار پورې، له غزنی تر پښکندې پورې او پښکندې تر زابل، زابل له شهر تر شهر صفا ولسوالۍ او له شهر صفا تر مانجې پورې 15 ځای د معدنونو د استخراج په تبادله اعلان کړی دی. او د دې ترڅنګ د لوی لار کې چې څونه پلونه او پلچکونه دي هغه بیا بیل پروژه ترڅو د غیاد لار ژر تر ژره ورغول سي او د هیواد وارد هوسای او د تګ را تګ د اسانتیا زمينه مساعد سي.
ښاغلی مصبا مخکې په دې اړه ویلي و د 5 برخې به د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي. د یادونې ده چې د جګړو په کلونو کې د سړک غاړې ماینونه وسلولې نښتې او د اړوندو ادارو بې غوري د افغانستان د شمال، سویل او سویل لویدیځ لویو لارو د خرابوالي مهم لاملونه بلل کېږي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شزي جوړوي او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. اوچا په مرستندویو ادارو کې د شزینه کارکونکو پر مهم رول ټینګر داسې محل کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د شوزو دراګرځولو په غبرګون کې ډیرو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې ځینې برخې ودرولې چې اړو کسانو ته پر مرستو رسولو یې هم ناوړه اغیز کړی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 40 سلنې پورې د کاري ځواک برخه ده او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده. خو اوچا پرون یک شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 2 میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوي دي. اوچا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندوی کارکوونکې یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده، بلکې د طالبانو دغې پرېکړې ډېری ښځې په تېره هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو عمره صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مرستیال رافایلا یودیچ چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګری وه، تېره ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږی انکوونکي رامز ال اکبروف تېره اونۍ وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو محسوو ادارو د افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د دې هیواد د نفوس څه باندې نیمایي یعنې 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یا زنی برخی وزندولی.
لخبرونو ور آخوا
دو خبرونی دی برخی تا بیا هم شرق لست و پیل که لسناکا کرن او روچی ده نری زینو موتبر و رسپانو او خبرونی که ده افغانستان پا عرد چرغلی.
پرنت هندی ورځپاڼې د پاکستانی طالبانو د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو متحده جنگی ډله نه یوازې د افغانستان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو بلکې په نورو ځایونو کې هم د نفوس په حال کې ده. په راپور کې راغلی چې ٹی ٹی پی پرته له هیڅ ډول محدودیت څخه په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د پولیسو په افسرانو، د پولیسو په ادارو او امنیتي پوستو څو ځله بریدونه کړي دي. خو په افغانستان کې طالبانو تل ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د ٹی ٹی پی یو شمېر جنګیالیو د فبروري په 18 په کراچۍ کې د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ چې د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دغه برید کې د دریو بریدګرو په ګډون 8 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. تحریک طالبان پاکستان له دغه برید وروسته خبرداری ورکړ چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو به نور بریدونه هم وکړي. پاکستانی طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د پاکستان حکومت سره د 2 میاشتنۍ اوربند تر ماتېدو وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړل. ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې شهزاده هری ویلي یو شمېر بریتانوي پوځیان لزوماً په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي هڅو ملاتړ نه کوه. د شنبې په ورځ هری افغانستان ته د خپل پوځي سفر په اړه له ډاکټر او لیکوال ګابور میت سره په ژوندۍ مرکه کې دا خبرې کړې دي. نوموړی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په بریتانیا کې د دغه هیواد له ځواکونو د ډېریو خلکو د نه ملاتړ یو لوی لامل دا و چې دوی دا تصور کوو چې ټول خلک جګړې ته خدمت کوي. خو هری وویل چې داسې نه ده او له نوملیکنې وروسته تاسو باید هر هغه څه وکړئ چې تاسو ته ویل کېږي. هغه دا هم وویل چې د دوی ډېری یې لزوماً مخالف یا موافق نه وه، خو دوی هغه څه کول چې د ترسره کولو لپاره یې روزنه ورکړل شوې وه او یا هم هغه کار چې د کولو لپاره لیږل شوي وه. 28 کلن هری دا هم وویل چې څنګه د هغه لپاره په انګلستان کې د شاهي کورنۍ په منځ کې پاتې کېدل ناممکن وه. هری او د هغه میرمن میګن په 2020 کې بریتانیا پریښوده او په سویلي کالیفورنیا کې میشول. شهزاده هری په افغانستان کې د بریتانیې د پوځي حضور پر مهال 2 ځله د اپاچی هلیکوپټرې د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې. هغه لومړی د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ او بیا له 2012 څخه تر 2013 پورې له بریتانوي ځواکونو سره په افغانستان کې دنده ترسره کړې. هری خپل د خاطراتو په کتاب کې چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور شو ویلي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې د دندې پر مهال 25 طالب جنگیالی وژلي و. وروسته له دې چې د خبرې ډېر تند بحثونه راوپارول، شهزاده هری سی بی ایس ټلویزیون ته وویل چې د طالبانو د وژلو په اړه د ده د کتاب یوه برخه په رسنیو کې داسې انځور شوې چې ګواکې د پی ویارډ کړی، خو په خبره یې داسې نه وه.
د پکتیا په مرکز د ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپلو سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نقدې پیسې ورکول کیږي. چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 8000 اړو کورنیو ته 4 میاشتنی نقدي مرستې په پام کې نیول سوي چې له دې نیمایي برخه یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکارۍ په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دا مسیسه خونه مرسته کیږي بده د نوګړي لنرسي دا پروسه ډیره ښه په مخ روانه ده. کوري کوو خرج ګوري کوو کتي ګلری کا ور لخته پوکا نن دا مو می سرک دا سر وتلی اوس خدوم را خدای میرا بول شو چې کور راو کی ور کوي افتا پیدوشي دا دا زمونه خدای ته برابر
د ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام په شان لنور نړیوالو بنسټونو هم غوړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کی. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو عزیز وایي
سمت د کار زمينه برابر ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غوړي چې مقصد نورم دلته کاری پرستونه زیات شي او د نړیوالې مؤسسونه غوړو دمو غوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکو نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده هم لږ معاش زیات شي موږ ډېر ته نفاس دی پروژې نه مخکې هم په کونډیتوب ته وهلی و دپند ته منډې ویلې کار به نه پیدا کېدو اوس سرک کې لګیا یو دا عمومي سرک دی استیو په نوم یادېږي د کلو سرک یې مجول کړل کوڅې مجول کوي بس لګیا یو هر ځای کې کور کوو لږ دې میاشتې کېږي موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8000 اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50 سلنه د کار په مقابل کې وي او 50 سلنه به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشری ناورین سره مخامخ هیواد دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دغه پیغام ټول مقامات ورسوي دا غمراسته چې په هرات کې راځي او پر دغه خلکو باندې چې د مسلمانان سره د کومک وکړي د هر مسجد ته چې مثال په هغه کلي کې چې ارباب دی دغه اربابان چې دی د پخوا اربابان دی په هغه رقم رو د خلکو څخه پیسې کاږې خوري او یس غریب ته مرستې دوی نه رسي نو دا ستې 100% ټول مقامات ته ورسوي والی صاحب ته ورسوي نو موږ ته څنګه دغه هله کوو چې پر دغه ځای باندې یو حیات پیدا کړي په داخل باندې وسرخي چې داخل څخه د پښتنو کې چې د امراسته رسې کې نه رسي هغه چاته ورکی چې د دزدان سرای ولري د دزانه پیسې ولري هغه چاته ورکول کیږي په دغه ځای خو زه خپل شخصا د دې خبره تست کوم باور وکړه چې دا اوس زموږ په مسجد کې لاس 15 کور دی غریب خلک دی چې د ولر منطقه دی غور منطقه دی غور ولادت دی هغه ته ګرځ مرسته نه رسې نه یم ورکی مسلمانان نصرایل نه زایل دوی ته مرسته نه ورکی نو دا خبره مې یو ځای ورسوې. السلام علیکم.
مونږ د شیرزاد ورسوالۍ تاسو زحمت درکو مونږ په شیرزاد ورسوالۍ کې د دې نه زحمت درکو مسولین وایي چې پاسپورتونه شروع شوي خو مونږ په مخ کې چاته سره پاسپورت نه دی اخستې ورو.
السلام علیکم. دغه کومې پیسې چې اوس ناچاله دي لکه 50 سلګون ډېرې زړې دي او له کاره واغسوي دي. مونږ د افغانستان د اوسني دولت د امارت اسلامي نه دا هیله ده چې د دغو پیسو یو باسخاص توکي په بازار کې هیڅوک نه اخلي او بېخي له کاره ولیدلی دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.